السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د عقرب لړم 28مه، د 2020 کال د نومبر 13مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا د دفاع وزارت بیګا اعلان وکړ چې په 2020 جنوري کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راښکته شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی په ولسی جرګه کې د هلمند استازي لاغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازنۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سېشنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستیت د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخونزاده دغه انتقاد د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جورنالستانو ښه سړی زموږ د هلمند د ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوه. چا یې پوښتنه وکړل؟ چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریانو دا زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هېڅ چا یې پوښتنه ولا کړې؟ د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12مه په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بسته یو برخه ده چې روان وړي په یو ټول پښتنه کې تایید شو او لمخې خای ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مسوده کې راغلی چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي، خو یوه استثنا چې پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمیتری میدودف چې له 2008 څخه 2016 کال پورې واکمني کړې، د هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یوه پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثنا ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې د یوګټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپږونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 3. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 3. جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخه لوړه درجه 40، ټیټه 12. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 11، ټیټه 2.
لازادی رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. اتراغي ورسته مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر تر جنوري 2023 پورې 2500 ته راکم کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین دغه پریکړه اعلان کړې ده.
مومنټس اګو اکټینګ سیکرټری ډیفنس میلر
سو شیبې د مخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ.
دغه پریکړې لمخې به امریکایي ځواکونه یوازې د سفارتونو او ډیپلوماتانو د ساتنې لپاره په دغو هیوادو کې پات کیږي. نو د سر موضوع ده، په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د ایران حکومت د امریکا د غواخونو د تازه غواخونو په اړه باندې توند خبرګون خوده. امریکا پرون ویلی چې د ایران په اټومي تاسیساتو د بریدونو په تړه ولسمشر ټرمپ له خپلو نږدې همکارانو سره خبرې کړې. د ژوند رنګونه به هم درته خبره کو.
موږ نیمچی اورو چای اورو خو مادمی ګوړی دی مغز کولو مغه ورو بل جوړو خدم له پوسټه پیوستي.
بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې له سپینې ماڼۍ ووزي له افغانستانه خپل 2000 سرتیري باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تېره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2023 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2023 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د ملر په خبره دا پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره منعکسوي. د ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تېره شپه وویل
Moments ago, acting secretary of defense Miller
سو شبه د مخه د دفاع سرپرست وزیر ملر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15مه دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیر 2500 ته راکم شو. دا سرتیر به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو تر څنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د مې تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نوری ډلی له بده مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلی د بشپړ محو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی موږ دې مشارکت ته ژمن یو. څو زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تورست ډلی هیڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی د غرض تیر شپه نا وخت پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې و د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د هغه د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو نه همغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لړلید چې هغې کې تغییر راشي او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر چې دی ولې چې تاسې په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګون راپورته کیږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او دغه په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکر وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې د دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا تونلارې برخورد چې و چې سری پریکړې کولې له هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوئ د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بل اخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 300 میاشتو نه دا ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې ماشينري پیاوړي ساتل غواړي. تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دی هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسې د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، د دې نه علاوه تر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی، د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځېږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په ارتباط باندې د ناټو د اندېښنو همدارنګه د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورسپانه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,500 to 2,500 ته راکم کړي. ویل شوي چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2,500 ته راکم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوری کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوری کړي. ورسپاڼې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستې چې د دوشنبې په ورځ دغې جرګې ته کړي دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدي کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواده د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یو هم پوځي کارپو عتیق الله امرخیل دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څخه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلارې نه دي سلا شوې. فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروسته وکړي امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له دندې لري شوی هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه وړاندې لیکي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلوده، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندراس ون برانټ وای کچېرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندراس اون برانټ د سشنبه پورس کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کنفرانس ټولو غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشی کوله په دې ناست کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نکېږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې ویرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یوه تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقي وایي
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د جنیوا کنفرانس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دغه هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علي ربی د سشنبه پر ورځ وویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوی میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 16مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کار راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکیچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغه له دې پریکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتنز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابر ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اسوي وه. ډونالډ ترامپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وایستله.
لاندو خبرونو ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه یې ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړی او د روسیې د پارلمان د استازیو جرګې دوما د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. کولای شئ لنډ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه په تفصیلي توګه باندې ولولې. ازادي راډیو ډاټ کام مو آدرس دی. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
عبدالرحیم
کاکا څو کلنې؟
شپېته به یم.
شپېته کلنې؟
شپېته کلنې.
د تصادفي وایې او که رښتیا شپېته کلنې؟
یاره شپېته کلن به یم انشاءالله.
دغه اوس د تاسو په کوټو کې لیمچي اوار دي، ګیلم دي، څه شی دي؟ تاسو کوچانې که نه معموله له دې سره کار لري، څه شی اواروئ په کوټو کې؟
موږ نیمچي اوارو، چای اوارو، خو مادمي ګوړۍ دي، مغه څکلو، مغه اوارو.
دا لیمچي بیا خپله جوړوئ که څنګه؟
خپله جوړوو، ښځې م له پوسته پیوستې.
ظلم درپې؟
خو ظلم نه کنه، ته دې جایې له مټې را زیاتیاره بېګای غوړۍ او همدغه کوي او په مغه
نیمڅۍ
جوړوي.
نو ولې تاسو کومک نه ورسره کوئ؟
څوک
تاسو؟
موږ څنګه کومک وکړو؟ خل را پورې خاندي ښځو سره موږ نیمڅۍ ټینګو. دا خو نه کېږي.
ټول کار ته هم یوازې ښځې پرېږدي؟
خو ته هم ښځې پرېښي دي. که
هغه د کور کار هم کوي، لیمڅۍ هم درته جوړوي
او ډوډۍ هم پخوي.
ښه، او خوب سیم جي؟
او خوب سیم جي. او
مالم پیایي؟
مالم پیایي. او
نو ته ډېر کار کوې که مېرمنې؟
چې وزو خلک هم وهي، د ما پټي کې ګډ سو، د ما ونه وخوړه، د ما باغ یې وخوړ. موږ خو زراسو کوفته او ماندۍ ټیکه ټیکه یې کړي، خلکو وهلي.
تا خپله مېرمن د کور کوم کارونه کوي؟
واښه رارېبي، وري پیایي، میږې پیایي، خو لګیا یي مال دا کور شاوخوا همدغه کارونه کوي. اوښ تړي، اوښ په لغته وهلې، اوس دا جای ماته کراله پرته ده.
ښه، ډاکټر ته دې بونتله؟
ډاکټر ته م بوتله. هلته پاسمان را کړه، ورته هغه شنه دوای را کړې په مغې باندې، ورته اینځو او نور خو دونه وسه ممکن نشته چې راسو چېرته بستر کړو.
تاسو په نظر په یوه کور کې په مېرمنې ډېر فشار وي که په نارینهوو کې؟ البته د تاسو په سیمو کې.
یاره خوره کې دا درته وایم چې نه په ښځو د کمی ستا د فشار او نه په نرو، یو د بله بتر دي، یو بل ته ګیله نه شي کولای. څه وکړي؟ خو سبا نه ته بېګا چې وځي لرګی لاس کړي او ټوله ورځ په ډا کې مېږو پسې منډې وهي، او هغه چې راسي واښه هم کړي، اور هم بلوي، خسم راټولوي، ډوډۍ هم پخوي، چای هم کوي، نو یو بل ته ګیله نه شي کولای. یو له بله مراوري هلته چېرته پراته وي لکه ترپړ.
د ژوند په کوم وخت کې ته ډېر زیات خوشحاله او آرامه یې؟
خوره کې آرامي نشته، یې کوچي بس آرامي.
کاکا، تا په نظر درې کېږدۍ ژوند ښه ده او که د کلا چې کوټې پکې؟
کېږدۍ ژوند خو دغه ده چې هر چېرته واړه دلته یې ماړه، هلته چې اوښ نه کالي کته کړي بیا یې در پشا کوي بلې ځمکې ته ویسه. نو دغه خبره ده، نو اوس نو څنګه چل وکړو؟ ولاکه پوهیږو.
ازادي راډیو ته غوږیست په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خپرونې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ګڼو اوریدونکو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې په تړاو باندې سمسونه رالیږلي. له هغې ډلې فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوبه لیکلي، دا پریکړه ستایو چې امریکا یو شمېر ځواکونه له افغانستانه باسي. واحد مدقق له کنداره لیکلي، د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سوله راځي، که هغوی ووځي د سولې څښتنان به شو. د ده خبره شاید وزیر پکتیکا برمل نه لیکلي، په قطر کې د سولې خبرې ډېرې سړې روانې او جنگ سم ګرم شوی. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، طالب چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکوي، نو غواړي څه وشي؟ تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 1313 لارې موږ ته لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راواستوئ څو د تاسو له نوم سره یو ځای درته خبر کړو. تر بل نیم ساعت بچه پا افغانستان که اته بجی که گیزه بیاست تاسو خدمت ترازم خو اوس مایک سید سمی عباس تسپارم.